The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de Rana Vridun ko Assalamu Alaikum da The Voice of America Diva Radio de Nan da shuru urwaz da 2018 kal da October da miyashte 19 neta da په پیښور کې وخت شوې د مازیګر شپږ په کابل کې د 15 می او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سهار 9 بجې دي. د دې یو ساعت خبری خپرونې قربانی یو وګما جالوان
او مجاهد جواد
او لاول هم پام شي مهمو خبرونو سر ټکو ته.
په پښتونخوا کې د واکمن ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان وایي د چین سفیر د اقتصادي لارې په اړه د پښتونخوا صوبې په دریز خبر کړی. نوموړي سرچینې سفیر ته دا ډاډ هم ورکړی چې راتلونکی احتجاج یې د سی پاک پر ضد نه دی.
سب چاہتے ہیں سی پیک، صرف مسئلہ یہ ہے نان ٹرانسپیرنٹ طریقہ جو نواز شریف گورنمنٹ کا تھا، اعتراضات اس کے اوپر ہیں.
ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د تیر کال په پرتله سخ کال ملکی خلکو ته مرګ ژوبله اوریدلو کې 15% زیاتوالی راغلی. ملګری ملتونه وایي د روان کال په لومړیو 9 میاشتو کې 2600 ملکی کسان وژل شوي دي.
او د عراق د موصل ښار د بیرته نیولو د عملیاتو په ترڅ کې په زرګونو ملکی وګړي له دغه ښار څخه تېښتې ته اړ شوي دي.
دا او یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکې به زموږ په دې یو ساعته خبری خپرونه کې تاسو ته وړاندې کوو. موږ سره ملګري اوسئ. لاول هم پام شئ مهمو خبرونو تفصیل ته. خبر پختونخوا کې د واکمن تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي د چین پاکستان اقتصادي لوی لارې مخالفه نه دی، خو څه ډول چې د مسلم لیگ نون حکومت د لوزنامې جزئیات پټ ساتلي په هغې باندې اندېښنې لري. نوموړي نن اسلام آباد کې د چین د سفیر سره ملاقات کې ویلي د حکومت پر ضد د لاریون د لوی لارې منصوبه خرابولو لپاره نه ده، بلکې دوی د صوبې اندېښنو په لړ کې د مرکزي واکمن ګوند لخوا لاپرواهۍ باندې سختې نیوکې لري. د عمران خان د چینایي سفیر سره ملاقات وروسته په ټولنیزه ویبپاڼو باندې سخت غبرګون راوړاندې شو او په دغې غبرګون کې ویل شوي دي چې عمران خان د پښتنو د خوشحالۍ او د پرمختیا یوه بله موقع هم ضایع کړه.
وسلوالو طالبانو په رسمي توګه له افغان حکومت سره د سولې د خبرو راپورونه رد کړل. تر دې مخکې برطانوي ورځپاڼې ګارډین د سه شنبې د ورځې په سر مقاله کې ویلي و چې د دواړو لورو ترمنځ د قطر په دوحه کې خبرې شوې دي. د کابل د حکومت دننه یوې سرچینې هم امریکا غږ ته د دغو خبرو پخلی وکړ، خو نور زیات جزئیات ورنه کړل. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دغه راپورونه چې ګواکې طالبانو د افغانستان د ملي امنیت له مشر معصوم ستانکزي سره خبرې کړې دي رد کړل. راپورونه وایي چې افغان چارواکو په طالبانو کې د مولوي محمد رسول ډلې سره خبرې کړې دي او د ملا هبت الله تر مشرۍ لاندې د طالبانو ډله ترې خبره نه ده. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د روانو جګړو له امله د وژل شویو ملکي کسانو شمیره 8000 تنو ته رسیږي چې کابو 2600 تنه یې یوازې د دې کال په لومړیو 9 میاشتو کې وژل شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو ماموریت یا یوناما نن د چهارشنبې په ورځ د ملکي وګړو د تلفاتو په اړه دغه معلومات په یو راپور کې خپاره کړل. دغه نوې شمیره ښیي چې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې شمیره د تیر کال په پرتله 15% زیاته شوې ده. یوناما یو ځل بیا په جګړه کې په ټولو ښکېلو غاړو باندې غږ وکړ چې ملکي کسانو ته دې مرګ ژوبله نه اړوي. په راپور کې همدارنګه له 2013 میلادي کال راهیسې د کوشنیانو د تلفاتو د شمیرې پر زیاتېدو هم خواشینی څرګنده کړې ده.
په دې حقله باندې د مختار خلیل رپورټ ته ساسو پام راګرځو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د امدادي کارونو مرکز په ړومبونو همیاشتو کې د 2400 او د 1200 ماشومانو د مرګ جوبلې اندراج کړی دی. په دې کې 1420 مړه شوي او 1822 جوبل شوي دي. په رپورټ کې په طالبانو جنګیالو تور پورې کړی شوی دی چې د عامو خلکو 1600% مرګ جوبل د دوی د لاسه شوې ده. اگر که د اعدادو شمار د کال 2015 هم د دې مودې د مرګ جوبلې په نسبت 12% کم دی، په حکومت مخالف مخالفه قوتونو خپل غیر قانونه او ناتار حمله جاری ساتلی دي. دین علاوه دوی د قسطه عام خلک هدف کوي. سخ کال د افغان فوجونو او د مخالفه جنگیالو ترمن د په جنگ کې د بیګونا خلکو مرګ جوړه 13% زیاته شوې ده. په ریپورت کې دا خبره هم په ګوته کړې شوې ده چې سخ کال د حکومت د ملګرو قوتونو په هوایی حملو کې د بیګونا خلکو مرګ جوړه 82% زیاته شوې ده. د دې مرګ جوړه دریمه برخه د بین الاقوامي فوجي اتحاد د لاسه شوې ده. په ریپورت کې ویلې شوې دي چې افغان جنگ کې تر اوسه پورې 10000 عام بیګونا خلک وجلې شوې دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
د پاکستان ستری محکمې په کوهستان کې د 15 خزو د وژنې مقدمه بیرته پرانستلې او مدني ټولنو د دې ګام ستاینه کړې. دغه جنکو ته کال 2012 کې د کوهستان په کنیا تحصیل کې دوی وژل شوي. دوی باندې تورو چې په یو واده کې د لکانو اتڼ ته چکچکې وهلې وې. نور تفصیل لري احسان محمد خان.
په کال 2012 کې چې د کوهستان کندیا تحصیل کې 15 جنکو د وژنې راپورونه خواره شوي وو او ویل کېدل دغه جنکۍ په دې تور وژل شوې چې د یو واده په محل دوه هلکانو ګډا کړې وه او دغه جنکو ورته لاسونه پړکولي وو چې وروستو دغه لنډه ویډیو هم خواره شوه. د سماجی ټولنې او د بشري حقوقو کارکونکو فرزانه باری چې په هغه وخت کې د دغه قضیه په لړ کې د جوړ شوی پلټنو د کمیشن غړي هم وو وای د پلټنو په وخت ځای انتظامیا او پولیسو د کمیشن سره هیڅ قسمه کومک نه کول غوښتل. دا وای هغه وخت هم ځای انتظامیا پولیسو او د پارلمان غړو په ګډه د دغه قضیه رښتیا پټولو هڅه کوله او نه غوښتل چې پلټنې دې تر ځایه ورسول شي، نو ځکه یې د قضیه سره تړلي ثبوتونه پټ کړل. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، ایبټ آباد.
د عراق د موسل خار د بیرته نیولو د عملیاتو په ترڅ کې په زرګونو ملکي وګړي له دغه خار څخه تیښتې ته اړ شوي دي. سیف د چلډرن نړیوال مرستندوی اداره وایي چې د تیرو 10 ورځو په اوږدو کې کابو 15000 کسان د کډوالو کم ته رسیدلی دي، خو دغه شمېره به نوره هم لوړه شي. د دغې ادارې مشر طارق قادیر وویل له دغو بې ځایه شویو کورنیو سره یوازې د تن جامې وي او نور هیڅ هم ورسره نه وه. عراقي او کوردي ځواکونه په ګډه د داعش په وړاندې د موسل د بیانیولو عملیات پیل کړي دي چې له سلو څخه د زیاتو امریکایي ځواکونو لخوا یې هم ملاتړ کیږي.
د ریپبلیکن ګوند صدارتي کاندید ډونالډ ټرمپ د امریکایي سیاست کې بدلون لپاره د کانګرس غړو په میاد باندې حد ټاکلو وړاندیز کړی دی. نهی پر ورځ نوموړي په غربي کالوراډو ایالت کې وی چې د دغه بدلون کولو لپاره وخت راغلی. هغه وی چې د دې سره به نه یوازې حکومت کې بډی رشوتونه ختم شي، بلکې اقتصادي پرمختګ به هم ورسره ممکن وي. د امریکا پاین کې صدر دوه صدارتي دورونه لرلی شي، خو د سنت او د نمائندګانو جرګې غړي بار بار په خپلو څوکو باندې پاتې کېدی شي. په 2012 کال کې ټاکنو دوران 90% پخوانی غړو ټاکنو کې بیا ګټه ترلاسه کړې وي. بلخوا د امریکایي صدارتي ازغل لپاره ټاکنو کې د جمهوریتي کاندیدانو هیلری کلینټن او ډونالډ ټرمپ ترمنځ دریمه او اخیری مباحثه به هم د شروع په شپه باندې پیل کیږي.
د اروپا پولیسو د انسانانو د قاچاق کوونکو حلقو د ماتولو په عملیاتو کې 314 کسان په 250 بیلابیلو هیوادونو کې نیولې دي. د اروپایي ټولنې پولیسو ایو پول وویل دوی په دغو عملیاتو کې چې د دوی په مرکز هیک کې پلان شوی و د انسانانو د قاچاق ډیر خطرناک بانډونه مات کړي دي. راپور وړاندې لیکي چې د انسانانو د قاچاق سترې ډلې په نایجیریا، آسیا او شرقي اروپا کې دي. راپور دا هم وایي چې په یونان کې یې د غیر قانوني مهاجرتونو لپاره د جعلي اسنادو برابرونکې یوې ادارې باندې هم چاپه لګولې.
د فلیپین په صدر مقام منیلا کې د امریکې د سفارتخانی پر وړاندې د امریکا په مخالفت کې یو مظاهره شوې ده. په دغه موقع د پولیس یو ګاډی په مظاهرچیانو ورختلې دي او ډېر کسان یې ژوبل کړي دي. خبر دی چې 1000 مظاهرچیان فلیپین نه د امریکې د پوځ د ویستلو د مطالبې لپاره د امریکې د سفارتخانی پر وړاندې راغون شوي.
د امریکا اف بی آی ادارې له چکی پولیسو سره یو ځای په پلازمینه پراګ کې یو روسی چې د متحده ایالاتو په وړاندې یې د انټرنیټي برید هڅه کوله ونیوه. تېره اونۍ د اوباما ادارې په رسمي توګه د روسیې په حکومت تور پورې کړ چې د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د خپلې اغیزې لپاره د متحده ایالاتو د انټرنیټي سیستمونو د حق کولو هڅه کړې. خبر زیاتوي چې د چک حکومت به په دې اړه پریکړه وکړي چې نیول شوی روسی کس په خپل هیواد کې محاکمه کړي او که امریکا ته یې وسپاري.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل. وایس اف امریکا د ریډیو د قدر منوریدونکو د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نازم غا یو ساته خبری خبرونه ته وګی مسملګری وسې او څنګه چروانې تاسو په خبرونو کې واوریدل. خیبر پختونخوا کې د واکمن تحریک انصاف مشر عمران خان ویلی د چین پاکستان اقتصادي لوی لارې مخالفه نه دي، خو څه ډول چې د مسلم لیگ نون حکومت د لوزنامې جزئیات پټ ساتلی په هغه باندې اندېښنې لري. نور تفصیل لري اورنګزیب خان په دې رپورت کې.
تحریک انصاف مشر چینی سفیر ته باور ورکړی دی چې دوی لخوا د مظاهرو غږ د پاک چین اقتصادي رهداري منصوبې خرابولو لپاره نه دی، بلکې وزیر اعظم نواز شریف اعتصاب لپاره دی. وړاندې مرکزی حکومت دا دریځ خپل کړی و چې عمران خان لخوا احتجاجي تحریکونو له وجې د هیواد ترقی او خصوصي توګه شپږ څلوېښت ارب ډالرو سی پیک منصوبې ته نقصان رسي، خو عمران خان واضح کړی ده دوی د منصوبه خلاف نه دي، خو وزیر اعظم نواز شریف احتساب غواړي.
یہ ان کو بتانے کے لیے کہ سارا پاکستان سی پیک کے لیے ہے، سب چاہتے ہیں سی پیک، صرف مسئلہ یہ ہے نان ٹرانسپیرنٹ طریقہ جو نواز فیڈرل گورنمنٹ کا تھا، اعتراضات اس کے اوپر ہیں، سی پیک کے اوپر کسی کو اعتراضات نہیں ہے.
دوی وی په چینی سفیر واضح کړی ده چې موږ سی پیک منصوبه تکمیل غواړو، خو په دې اعتراض لرو چې کوم وعده کال 2013 شوی دي آخر حکومت ولې تر اوسه پټ ساتلی دي. خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبه په دې منصوبه دا اعتراض لري چې اصل نقشه او د وړو صوبو ترکه په ځای پنجاب ته ګټه ورکول کیږي، او خیبر پختونخوا حکومت په دې خپل تحفظات څرګند کړي وو چې اکنامیک زونز کې د دوی صوبه هیر کړی شوی ده. پختون کام پرسته سیاسي ګوندونه هم د سی پیک منصوبه مخالفت ځکه کوي چې د منصوبه ټوله ګټه یوازې پنجاب صوبې ته ورکولو له وجې به نورو صوبو په مرکز اعتماد ختمیږي او د کمی سلامتیا لپاره به هم دا څخه خبره نه وي. پختونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ په دې منصوبه خپل تحفظات داسې بیانوي.
دا مائده د پاکستان او د چاینا ده، نو چاینا دا کالونیل دا استعماری خوې به لکې ته دوی به راځي خپل هم به زمون په چاټ کې کښې نه او پنجابي به نور زمون په چاټ کې کښې نه. دا کریکټر دا کردار څه دی؟ دا د چاینیز غ غلط دی او د دې کردار موږ غندنه کوو. دویمه خبره دا ده چې د مسلم لیگ حکومت دا ویایي او بیا پرایم منسٹر دا ویایي حسن اقبال دا ویایي دا موږ د پاکستان د ترقۍ پروجیکټ دی. دا هیڅ شک نشته چې دا پروجیکټ د پنجاب د ترقۍ دی او د پاکستان د بربادۍ دی. پاکستان کې د دې پروجیکټ له وجې پښتون بلوچ کې سخت نفرت دی د مرکزی حکومت خلاف.
سینیټ قائمه کمیټې هم په دې منصوبې دا یرې څرګند کړی وې چې پاکستان چین سره څنګه معاهده کړې دي دا هغې زیاتې کړې به چین ته ملاویږي، او نړیوال مالیاتي فنډ یا IMF یو رپورټ کې دا منصوبه د پاکستان دپاره لنډمهاله توګه ګټور ګرځولې وه، خو دغه پروژې د قرضو واپسې او د دې د منافع ویش په معامله یې خبرداری هم ورکړې وو. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ډیوا ریډیو ده.
لکه څنګه چې مو په راپور کې واورېدل، په پښتونخوا کې د واکمن ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان وایي د چین سفیر د اقتصادي لارې په اړه د پښتونخوا صوبې په دریز خبر کړی دی. په ټولنیزو رسنیو باندې په دې اړه د خلکو غبرګون څه دی؟ په دې اړه بشپړ حال د ډیوی خبریال ریاض حسین په راپور کې اوري.
دی وری ډیو سره د خبرو په محل طارق افغان وای چې عمران خان د پښتون قام د ترقه او سوکاله یو بل موقع هم ضایع کړه.
چې عمران خان کوم په اسلام آباد کې احتجاج کوي نو د چین سفیر دا ضروري وګڼل چې د دې عمران خان سره د ملاقات وکما چې د سیپیک په باره کې کم پرشر جوړ شوی دی په هغه باندې وتره تبکل خیال وکم. دا یو موقع وا چې عمران خان د چین سفیر ته دا ویلی وی چې زه په دې روټ کې بدلون نه وړم ځکه چې د خلکو مالا مینډیټ راکړی دی مالا
عباس محمد په نوم یو اکاؤنٹ باندھے دغه ٹویٹ مخې ته راغلی دی چې کله هم د پنجاب صوبې د حقونو خبر راځي نو بیا میا نواز شریف او عمران خان دواړه په یو مخ روان وي. عبدالستار د سوشل میډیا د لارې وایي چې په قومي مسلو باندې یووالی ضروری دی او په کار ده چې دغه قومي پروژو ته د سیاست نه بره وکتل شي. ډیو ریډیو سره د خبرو په وخت عبدالستار وایي چې کرپشن د دې هیواد یو غټه ستونزه ده او په کار ده چې یو سیاسي ګوند د واکدارانو نه دغه پوښتنې وکړي.
او مخکې داسې چاغه کومه ترنه و دای حوالی سره کوم پروپاګاندا وا اوس هم چوشو نه زما په خیال دا هو ډېره خبره چاغه وي چونکی سی پیک یو قومي مسله ده د ټول ملک په ملک د کرپشن خلاف د نواب حکمران جماعت نواز شریف خلاف زما په خیال هغه یو سیاسي دغه دی جمهوریت ملک دی په کار دی غله چې هغه د یو حکومت نه یا د یو حکمران نه دا مطالبه وکړي خپل ځان قوم ته احتساب ته پیش کړي. نو دا خو یو ښه خبرې دي.
پلوشه عباس په خپل ټویټ کې دا خبره څرګنده کړې ده چې کله هم د پښتون قام د ترقه او سوکاله مقره پیدا کیږي نو بیا عمران خان او نواز شریف دواړه یو بل سره په دې خبره متفق وي چې پښتون قام ته دغه حق ور نه کړی شي.
ټولنګ ګورنمنت د ویرې په پښتون خوا کې راځي چې ای څه خاص موږ ډیفند نه کړو د سی پیک په معاملې کې چې کوم په 2013 کې د د شانتي کس کې نو دلته په پښتون خوا کې عزت ورکورلا او دې اوس هم د تخت لاهور په جنگ کې صرف د خپل پرایم منسټر د کور ته راځي جنگيږي نور د نه د پښتنو د مفاد د پاره سوچ او فکر شته. په مقالو کې د پښتون خوا حکومت ال عمران خان تر آیات چې د دې زی ریسورسز دې خپل درنی او خپل تخت پنجاب د جنگ د پاره استعمالي خو په دې دونه غټ حق کې چې زموږ رسی ټیک خلاف عمران خان په دې وخت کې پښتون قوم تر یو ډیر غټه دغه وکړه.
یاد دی چې د دین وړاندې په خیبر پښتونخوا صوبایي سملې کې اعلی وزیر پرویز خټک ویلی وو چې کچرې پاکستان چین اقتصادي راهداري کې صوبې ته خپل حق ور نه کړی شو نو دغه روټ به د صوبې نه تیر نه کړی شي. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا ډیو ریډیو
یې جواب درکې
وګ ورته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی قدر منوریدونکو د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نازم غ خبرونه ته وګی زم غ خبرونه کې اوس هم په یمن کې د جګړه مارو ډلو لخوا چې کوم موافقه شوې ده او دو اویا ساتونو لپاره دزبندی چې د دې موافقه شوې د خبره د ملګرو ملتونو لخوا د یمن استازي لخوا سرګنده شوه. دوی ویلي چې د موقتی دزبندی به د جګړې د دوامدار خاتمه لپاره لاره هواره کړی شي. نور تفصیل لري د وایس اف امریکا خبريال پر رپورت کې محمد عالمگیر.
د یمن لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي استازي اسماعیل اولد شیخ احمد ویل د هیواد ټول جنگیالي ډلې د درې وزیرو دزبندې باندې متفق شوي چې نن یې شروعات شوه. د ملګرو ملتونو یمن لپاره خصوصي استازي هیلي سرګندې کړي چې دا ارزي دزبندي به دایمي کې بدل شي او جنگ به هم د دې دزبندې په بنیاد ختم شي. خاغلی احمد لخوا جاری یو بیان کې ویلي شوی ټولو جنگیالو ډلو ورله باور ورکړي چې خپل منځ ټولې جګړې به د ځایي وخت شپې 12 بجو نه ودروي او تر درې ورځو پورې به هیڅ رقم جنگ جګړه نه کوي. د یمن یو بل سرین خطي وسلوال ډلې د دې وړاندې په 13 اپریل کې هم په دزبندې رضا شوی او هم په دغه بنیاد دا ځل هم جګړه ودرولو فیصله یې کړې. دې ترمنځ به یمن کې په جنگ اخته ټولو سیمو ته امداد هم رسولی شي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری په یمن کې په جنگ بوخت ټولو ډلو باندې غږ کړی چې دې ډزبندۍ د کلکه پالنه وکړي او دایمي دې وساتي، او په دې خبره زور اچولی دی چې دا دې بیا تازه کړی شي. په خپل یو بیان کې د امریکا خارجه وزیر جان کیری ویلي، امریکا یو وار بیا خپل دا دریځ تکراروي چې په یمن کې یو بل سره په جنگ نښتي ټولو ډلو لبا خپلې کړې ژمنې پوره کول وي، او په کار ده چې دوی د ډېر زغم نه کار واخلي. زیاتوي امریکا او نړیوال ورورولي دې ته تیار ده چې یمن سره امداد وکړي، او د جګړې ختمون لپاره د ټولو ډلو ترمنځ مذاکراتو د لارې د شخړې هوارې وګوري. په یمن کې روستي جنگ هغه وخت شروع شو کله چې کال 2014 کې هوتسی شیعه ملیشو د یمن پایتخت سنا باندې قبضه وکړه، او د پخوانی صدر علي عبدالله صالح وفادار فوزونو سره د هیواد په یو شمېر برخو قبضه دار شول. په کال 2015 کې سعودي عرب سره د خلیجي هیوادونو یو ائتلاف جوړ کو، او د یاغیانو په اډوې د هوایی جازونو د لارې بمباری شروع کړه. د سعودي په مشرۍ کې د عرب هیوادونو ائتلاف به شمول د امریکا د یمن بې دخله صدر عبد ربو منصور هادي پلویان دي، او نړیوال رورولي هم هغه د یمن جایز مشر ګڼي. د صدر هادي پلویان د یمن په سویلي یا جنوبي زیاتره برخو قبضه دار دي، او په وروستیو کې د ایران په مرسته شیعه حوثي یاغیان یې د هیواد په غربي برخو کې هم په شا تمبولي. دې جګړه کې تر اوسه د 3000 نه زیات عادي کسان وژل شوي، او د هیواد 6 میلیونه آبادۍ کې 3 میلیونه دا مهال بې کوره دي چې زیاتره پکې لوږې یا د خوراک نشوالی ښکار دي. د یمن سویلی خار تایز دې جګړې لټولو زیات ځپلې، او د یمن خارجه وزیر عبدالمالک المخلفی غوښتنه کړې چې روسته ډزبندې لاندې دې د دې خار محاصره هم ختم کړي شي چې جګړه ځپلې اولس لا امداد ورسي. دی وایي دې مت کې څه شرایط هم نه دي کې خودل پکار، او زیاتوي د امن بیرته دوی سره بل کملار هم نشته. په یمن کې دا روسته ډزبندې پرون ناوخته د ملګرو ملتونو یمن لپاره خصوصي استازي ښاغلی اسماعیل اولد شیخ احمد او د امریکا خارجه وزیر جان کیری سره د برتانوي سیال بوریس جانسن لندن کې د ملاقات وروسته اعلان شوی. دغه ملاقات وروسته د امریکا خارجه وزیر جان کیری ویل وخت راغلی چې دا ډزبندی ټولې ډلې په ځان عملی کړي، او پس د مذاکراتو تکینی.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انزوریزي ګالری،
اونیزه خبرونه،
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com
امریکا دی ریډیو دی قدر منوریدونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه زمونږه خبرونه ته وګي. او اوس هم په عراق موصل کې چې کوم عملیات روان دي، د هغې په حق لا روسي پرمختګ په حق لا یو رپورت لرو.
خب لکه څنګه چې تاسو ویلي، په عراق په موصل کې د موصل د بیانې ولو لپاره جګړه روانه ده. د دغه جګړې په ترڅ کې په زرګونو ملکي وګړي له دغه ښار څخه تېښتې ته اړ شوي دي. سیف د چلډرن نړیواله مرستندویه اداره وایي چې د تیرو 10 ورځو په اوږدو کې کابو 15,000 کسان د کډوالو کم ته رسېدلي دي، خو دغه شمېره به نور هم زیاته شي. زمونږ همکاري منظه شهید په دې اړه راپورونه راټول کړي دي او تاسو ته وړاندې کوي.
د عراق موصل ښار کې نن په دریم ورځ هم د داعش ډلې پر ضد سخته جګړه دوام لري. په جګړه کې د امریکا ائتلاف پوځي مرستې کوي چې عسکر یې د تربیې او هوایی کومکونو د لارې ملاتړ کوي. راپورونه ښایي 4,000 کورد پیشمرګه او 10,000 د عراق حکومتي ځواکونه برخه اخلي، او په ښار کې د ننه د داعش وسلوالې ډلې نږدې 15,000 وسلوال پټ دي. روستۍ راپورونه وایي امریکا ټینګار کوي چې نور پوځي ځواک دې هم په جګړې کې برخه واخلي، چې د نورو 10,000 کوردي او 8,000 عراقي ځواکونو غوښتنه یې کړې ده. په عراق کې د امریکې پخوانی پوځي مشر جنرال ډیوډ پیټریاس امریکایي راډیو ام پی آر ته نن ویلي چې د موصل جګړه په پوځي توګه پیچلې ده. دی وایي عراقي ځواکونه دا توان لري چې داعش د موصل څخه وباسي، خو اصلي ستونزه یا چیلنج به دا وي چې جګړې وروسته به عراقي ځواکونه څنګه په ښار کې واکداري وکړي. د شمیرو تر مخه ویل کیږي په موصل ښار کې نږدې 1 میلیون خلک اوسیږي، چې د سیف د چلډرن اداري راپور تر مخه ویل کیږي په زرګونو خلک د دغې عملیاتو پر مهال له ښاره وتلي دي. مرستندویه ډله وایي شاوخوا 15,000 تنه سوریې کې د کډوالو یو کیمپ ته رسیدلی دي او وایي امکان دی نور هم ډیر جنګ ځپلي ورورسیږي. عراقي او کوردي ځواکونه وایي دوی د موصل ښار نږدې په لسګونو کلي نیولی دي او ډیر زر به ښار ته ورننوځي. پیشمرګه ځواکونه د خپلو کلو له لارې د موصل ختیځ لوري څخه عملیات کوي. امریکایي چارواکي وایي زیاتره غربي سیمې د داعش ولکې لاندې دي او کله چې داعش د ښار نه ووځي نو امکان شته چې د رقه ښار په لور تیښته وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دې تړه وایي
And so in addition to rooting out ISIL, our focus jointly is on the safety and the humanitarian aid for civilians who are escaping the fight.
شای اوس هم شاوخوا 1 میلیون اولسی وګړي هلته ژوند کوي، نو ورسره له دې چې د داعش ډلې سره به خپله مبارزه کوو، زموږ ډیره پاملرنه به د خلکو ساتنه او بشری مرستې هغه کسانو ته پرسونه وي چې له جګړې څخه سیمه پریږدي. دا به زموږ د دواړو حکومتونو لومړیتوب وي.
د عراق څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته دا تر ټولو لویه او پیچیده عملیات دی چې عراق کې ترسره کیږي. موصل باندې دغه عملیات د ټولو نړیوالو مرستندویو ادارو پام ځان ته راګرځولی او بشري کړکیچ خطر هم پکې لیدل کیږي.
نو خدمت اوریدونکو، اوس هم د پاکستان په ټولنیزه مطبوعاتو کې مشهور شوی ارشد خان چې د چایواله په نوم مشهور شوی دی، یو طرف ته د هغوی د خسته سترګو تعریفونه روان دي، خو بلې خوا ځینې خلک ګڼي چې د مطبوعاتو په ټولو رپورټونو کې د خبریالانو په لهجه کې د هغه سپکاوی هم شامل و. نور تفصیل لري ارشد مومن په دې رپورټ کې.
سنای جاز وایي پاکستانی میډیا د پښتنو څیره د څوکیدار، پالش کوونکي، ډرایور او جذباتي قوم په توګه خلکو ته ورپېژندلې او ارشد علي سره یې هم دغه رویه خپله کړې ده.
او بیا چې کوم رپورټینګ کوي دا چې واره د شوم سترګوال د پښتون د وردان چې د کې یار دی چې خو د دې ټول خبرو کې څه ټول ګورې دی کې یو قسم لا د ذکرابل اصفازم دي دا اختیار نشته مزدوری خام خاکو او بیا بچی پنجاب ارشد په کیس کې ګورو چې هغه وایي چې تیر وطن نه سوالو نه زما خاندان او زه راغلی یم موږ پیسې مسوسی کوو مزدوری کوو زه کله یو ځای کې مزدوری کوم او کله بل ځای کې مزدوری کوم.
پروفیسر خادم حسین وایي مضبوطه پاکستانی ریاستی عمله اکثر له پداسې خبرو د خلکو پام د مهمو خبرو نه بل پلاړوي.
کوم چې اشرفیه طبقه یا کوم ریاستی ادارې دي نو هغه ریاستی ادارو او اشرفي هم د سوشل میډیا په ذریعه دوه قسمه کارونه کولو کوشش وکړه په هغه کې څه هدف پورې کامیاب شو. یو خو دا ده چې څنګه د مسلو نه یا د بنیادي ستونزو نه د عام ولس د بنیادي ستونزو نه څنګه مخه د خلکو بلې غاړې ته واړي. دویم کار یې دا کړ چې څنګه داسې وکړی شي چې د خلکو عمومي حافظه چې ده یا سماجي یا تاریخي حافظه هغه د انیزیا ښکار کې هغه د هیر ښکار کې.
په ټولنیزو رسنیو باندې د ارشد خان په اړه اوس هم تبصرې روانې دي. یو تن یې په فیسبوک د تصویر سره لیکلی و دې خلکو ته پښتانه د ډرایور، پالش کوونکي، څوکیدار او جذباتي قوم په حیث قبول دي او دغه نومونو اخیستو سره ورته په میډیا ځای هم ورکول کیږي. خو په زرګونو هم دغسې ځوانان چې ترهګرۍ ځپلي، تعلیم نه محرومه دي او د غربت ښکار دي په میډیا کې ورته په مشکله ځای ورکول کیږي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه رادیو، شبقدر.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز نه زموږ خبرونه لا هم دوام لري. موږ سره ملګري اوسئ. یو شمېر نور مهمه رپورټونه او مرکه په راتلونکي برخه کې هم تاسو لپاره لرو. د خبرونو وروسته د امریکې د جمهور ریاستي ازغل لپاره چې کوم نن مباحثه ده د صدارتي کاندیدانو ډونالډ ټرمپ او هیلری کلینټن دریمه مباحثه ده به هم نن پیل کیږي. نو د دې په حقله هم تاسو معلومات به وړاندې کوم سره ملګري اوسئ. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے قدر منوریدن کو دا واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا زمگا خبرون اللہم دوام لری. یو واری بیاستا سو پام را گرزو مهمو خبرونو سر ٹکو دا.
په پښتونخوا کې د واکمن ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان وایي د چین سفیر د اقتصادي لارې په اړه د پښتونخوا صوبې په دریس خبر کړي. نوموړي سرچینې سفیر ته دا ډاډ هم ورکړی چې راتلونکی احتجاج یې د سی پاک پر ضد نه دی.
سب چاہتے ہیں سی پیک، صرف مسئلہ یہ ہے نان ٹرانسپیرنٹ طریقہ جو نواز شریف گورنمنٹ کا تھا، اعتراضات اس کے اوپر ہیں.
ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د تیر کال په پرتله سخ کال ملکی خلکو ته مرګ ژوبله اوریدو کې 15% زیاتوالی راغلی. ملګری ملتونه وایي د روان کال په لومړیو نهو میاشتو کې 2600 ملکی کسان وژل شوي دي.
د عراق د موصل ښار د بیرته نیولو د عملیاتو په ترڅ کې په زرګونو ملکي وګړي له دغه ښار څخه تېښتې ته اړ شوي دي. سیف د چلډرن نړیواله مرستندویه اداره وایي چې د تیرو 10 ورځو په اوږدو کې کابو 15,000 کسان د کډوالو کمپ ته رسیدلي دي، خو دغه شمېره به نور هم لوړ.
او سمار باندې کوو خبرونه د تفصیل سره. په خیبر پختونخوا کې د واکمن تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي د چین پاکستان اقتصادي لوی لارې مخالفه نه دی، خو څه ډول چې د مسلم لیگ نون حکومت د لوزنامې جزئیات پټ ساتلي په هغې باندې اندېښنې لري. نوموړي نن اسلام آباد کې د چین د سفیر سره ملاقات کې ویلي د حکومت پر ضد لاریون د لوی لارې منصوبې خرابولو لپاره نه دی، بلکې دوی د صوبې اندېښنو په لړ کې په مرکزي واکمن ګوند باندې سختې نیوکې لري چې دوی د سختې لاپروایۍ نه کار اخلي. د عمران خان د چینایي سفیر سره ملاقات وروسته په ټولنیزو ویب پاڼو باندې سخت غبرګون راړاندې شو او ویل شوي دي چې عمران خان د پښتنو د خوشحالۍ او د پرمختیا یو بل موقع هم ضایع کړی.
وسلوالو طالبانو په رسمي توګه له افغان حکومت سره د سولې د خبرو راپورونه رد کړل. تر دې مخکې برتانوي ورځپاڼې ګارډین د سې شنبې د ورځې په سر مقاله کې ویلي و چې د دواړو لورو ترمنځ د قطر په دوحه کې خبرې شوې دي. د کابل د حکومت دننه یوې سرچینې هم امریکا غږ ته د دغو خبرو پخلی وکړ، خو نور زیات جزئیات یې ورنه کړل. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دغه راپورونه چې ګواکې طالبانو د افغانستان د ملي امنیت له مشر معصوم ستانکزي سره خبرې کړې دي رد کړل. راپورونه وایي چې افغان چارواکو په طالبانو کې د مولوي محمد رسول ډلې سره خبرې کړې دي او د ملا حبت الله تر مشرۍ لاندې د طالبانو ډله ترې خبره نه ده. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د روانو جګړو له امله د وژل شویو ملکي کسانو شمېره 2000 تنو ته رسیږي چې کابو 2600 تنه یې یوازې د دې کال په لومړیو نهو میاشتو کې وژل شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو ماموریت یا یوناما نن د چهارشنبې په ورځ د ملکي وګړو د تلفاتو په اړه دغه معلومات په یو راپور کې خپاره کړل. دغه نوې شمېره ښیي چې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې شمېره د تیر کال په پرتله 15% زیاته شوې ده. یوناما یو ځل بیا په جګړه کې په ټولو ښکېلو غاړو باندې غږ وکړ چې ملکي کسانو ته دې مرګ ژوبله نه اړوي. په راپور کې همدارنګه له 2014 میلادي کال راهیسې د کوشنیانو د تلفاتو د شمیرې پر زیاتېدو هم خواشینی څرګنده شوې ده.
د ریپابلیکن ګوند صدارتي کاندي ډونالد ټرمپ د امریکای سیاست کې بدلون لپاره د کانګرس غړو په میاد باندې هټا کلو رواندیز کړی دی. د نهې پر ورځ نوموړي په غربي کالوراډو ایالت کې وویل چې د دغې بدلون کولو لپاره وخت راغلی دی. هغه دا هم وویل چې دې سره به نه یوازې حکومت کې به ډېر رشوتونه ختم شي، بلکې اقتصادي پرمختګ به هم ورسره ممکنه وي. بلخوا د امریکای صدارتي انتخاباتو لپاره جمهور ریاستي کاندیدانو هیلری کلینټن او ډونالد ټرمپ ترمنځ دریم او اخیری مباحثه به هم د شروع په شپه باندې پیل کیږي.
د عراق د موصل ښار د بیرته نیولو د عملیاتو په ترڅ کې په زرګونو ملکي وګړي له دغه ښار څخه تېښتې ته اړ شوي دي. سیف د چلډرن نړیواله مرستندویه اداره وایي چې د تیرو لسو ورځو په اوږدو کې کابو 5000 کسان د کډوالو کمپ ته رسیدلي دي، خو دغه شمېره به نور هم لوړه شي. د دغې ادارې مشر طارق قادر وویل چې له دغو بې ځایه شویو کورنیو سره یوازې د تن جامې وي او نور هیڅ هم ورسره نه وه. عراقي او کوردي ځواکونه په ګډه د داعش په وړاندې د موصل د بیا نیولو عملیات پیل کړي دي چې له سلو څخه د زیاتو امریکایي ځواکونو لخوا یې هم ملاتړ کیږي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل. امریکای په صدارتي انتخابونو کې د اونیو وخت پاتې دی. د دې ترمخه د جمهوریاستي کاندیدانو د هیلری کلینټن او د ډونالد ټرمپ ترمنځ دریمه او اخیری مباحثه چې د هغه به هم نن د شروع په شپه باندې پیل کیږي. په دغه مباحثو کې دواړه کاندیدانو حسب وی چې د یو بل پر ضد لګیدلې تورونو کې خپل کیس چې د هغه عام ولست نور هم تقویه کړي. نور تفصیل لري په دې حق باندې کلیم افضل.
د امریکای صدارتي مباحثه په دریم او په خپل اخیری پړاو ولاړه ده. نن د امریکای په نیواډا ایالت په لاس ویګس ښار کې به د امریکای ریپابلیکن صدارتي امیدوار ډونالد جی ټرمپ او د امریکای ډیموکرات ګوند امیدوار هیلری کلینټن ترمنځ په یو شمېر موضوعاتو بحث کیږي او د امریکای ولسته به خپل اخیرنی دریز وړاندې کوي. نظر پښتنو تر مخه هیلری کلینټن د ډونالد ټرمپ نه مخکې روانه ده. یعنی که یو خوا په ریپابلیکن کاندید ډونالد ټرمپ باندې د زنانو په ضد د سپکې خولې او د هغوی د بې عزتۍ تورونه دي، نو بل خوا د ډیموکرات کاندید په هیلری کلینټن باندې هم د شخصي ایمیل استعمال چې کله د امریکای خارجه وزیر پاتې شوی او بیا په نږدې ورځو کې د ډیموکرات کمپین دفتر نه د نورو ایمیلونو غلا کېدل په هیواد کې د امنیتي چیلنجونو یاره پیدا کړي. باوجود د دې چې په هیلری کلینټن د ولسی باور کچا ډیره کمه ده، بیا میرمن کلینټن د ډونالد ټرمپ نه 6.4% مخکې روانه ده. د امریکای ریپابلیکن ګوند کاندید ډونالد ټرمپ په خپل ووټرانو باندې غږ کړي چې د میډیا غیر جانبدار رویه او د هیلری کلینټن سیاسي ماشين کول شي چې په ټاکنو کې درغلي وشي. ډونالد ټرمپ په مین ایالت کې خپل ووټرانو ته وویل دا د درغلي یو نظام دی او موږ به د دې مخه نیسو. ډونالد ټرمپ په هغو زنانه هم نیوکې وکړې چې په ده باندې د جنسي زور زیاتو تورونه لګولي او دا هر څه دروغ بلل. بل اړخ ته د امریکای ډیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن هم اخیرنۍ مباحثې لپاره تیاری شروع کړي. هغه وایي د ټولو اول امریکایانو لپاره د اقتصاد بحالي ډیره ضروری خبره ده، نه یوازې مالدارو لپاره بلکې هر چا لپاره. د واشنگتن په سیاتل ښار کې نوموړي خپلو پلویانو ته باور ورکولو هڅه وکړه چې د هغې صدارتي ټاکنې ګټل د هیواد امنیت، اقتصاد او د مهاجرت قانون حفاظت لپاره ډیره ضروری ده. د میرمن کلینټن په حق کې د امریکای موجوده صدر باراک اوباما او د هغه میرمن میشیل اوباما هم کمپین کې برخه اغستل شروع کړي. ځوان کل او بیا خصوصا پیغلو د میشیل اوباما خبرې په ډیر غور سره واورېدې. که یو وړخته د ریپابلیکن کاندید ډونالد ټرمپ په امریکای کې زنانه ووټرانو کې مقبولیت بیللې، نو بلخوا د هغه د ګوند ځینې مشران هم په هغه باندې خپل اعتبار بیلي. خو میرمن کلینټن با په دریم او آخري مباحثه کې د ویکیلیکس لخوا عام شوی د هغو ایمیلونو دفاع هم کوي چې په کومو کې هغه په وال سټریټ بانکونو او خپل پخوانی صدراتی حریف په برنی سینډرز باندې کمپین په وخت اندېښنې ښکاره کړې وي. د امریکای ریپابلیکن ګوند کاندید ډونالد ټرمپ د امریکای اولس او قانون جوړونکو ته یو څو وړاندیزونه هم ورکړي چې پکې د یو شمېر غوښتنې کړي. نوموړي وویل که چیرې صدر دوه ځلې صدارتي عهده ساتلی شي نو باید د کانګرس په غړو باندې د هم دا پابندي ولګول شي چې د یوې خاصې مودې زیات دوی نشي کولی چې د سینټ یا د کانګرس ښکته ایوان لپاره خپل ځان ور وپیژني. نوموړي دا هم وویل چې هغه قانون جوړونکي چې یو ځلې د کانګرس نه خپله وظیفه پوره کړي باید چې 15 کالو مودې پورې د کومې سیاسي ډلې په کمپین یا دا قسمه هلو ځلو کې برخه وانخلي. نوموړي د بهرني هیوادونو نه راغلو په هغو شخصیتونو او ادارو باندې هم تلومري بندیز غوښتنه وکړه چې په امریکې کې په سیاسي عمل باندې خپل اثر او رسوخ د مال امداد یا د تعلقاتو د لارې زیاتول غواړي. نوموړي خپلو وټرانو ته یاده کړه چې د کال 2012 په ټاکنو کې کانګرس ته 90% هغه غړي منتخب شوي څوک چې وړاندې هم څو واري د کانګرس غړي پاتې شوي. میډیا او څېړونکو تر مخه د امریکې په درېمې او اخرنۍ صدارتي مباحثې کې یو ځلې بیا به دواړه کاندیدان هڅه کوي چې هغو خلکو ته د برخه اخیستو بلنه ورکړي چې یو بل لپاره د ملامتیا او د فشار سبب وګرځي. ډونالډ ټرمپ د امریکې د صدر باراک اوباما میرنی رور مالک اوباما او په کال 2012 د لیبیا په بنغازی ښار کې د امریکې په کونسلګرۍ د ترهګرو لخوا په یو برید کې د وژل شوي امریکایي مور ته هم بلنه ورکړې. میرمن کلینټن یو عربپتی کاروباری تن مارک کیوبن څوک چې په ډونالډ ټرمپ باندې سختې نیوکې لري مباحثې ته رابللی او ورسره یې د ایچ پی د کمپیوټر کمپنۍ چیف ایگزیکټیو میگ ویټمن ته هم بلنه ورکړې. څېړونکي وایي د امریکې په صدارتي کمپین کې دا تازه شعارونه چې ګینې د درغلو امکان موجود دی کم شمیره یا اقلیتي ټولنې د فکر او اندېښنو سره مخ کړي. څوک بچې د ټاکنو پر ورځ په پولینګ مرکزونو کې د سخت وختونو پوښتنو سره مخ کېدی شي.
ځوان دی
او که زوړ،
نر دی
او که ښځه،
وایس آف امریکا ډیوه ریډیو هر چا لپاره
تازه خبرونه، مرکه
او د خبرو اترو پروګرامونه لري.
تاسو هم پکې برخه اخیستی شئ. ټلیفون 001-202-205-0403
او ویډیا نمبر دی 0800-999-0.
د پاکستان د استخباراتو مشر آفتاب سلطان د سینټ یا سنا یوې غونډې ته په پاکستان کې د رواني ترهګرۍ پر سر د هند را او د افغانستان د ملي امنیت پر ادارو باندې تورونه لګولي او ویلي چې د دوی استخباراتو 815 ترهګر د تیرو دریو کالو راهیسې نیولې دي، خو ورته تورونه تل د افغانستان او هندوستان لخوا هم پر پاکستان لګول کیږي. په سیمه کې د ډیوي خبریاله رابیا پیر پرې راپور چمتو کړی.
ڈی جی آئی بی آفتاب سلطان ویل چې پاکچین اقتصادی راهداری ته د کام پرستو ډلو، غیر سیاسي عناصرو او بر ملکی ایجنسیو څخه خطره ده. دوی زیاته کړه چې په تیرو درو کلو کې 815 ترهګر نیول سوي دي چې ډیر مطلوب او خطرناکه دهشتګردي، او په دوی کې اکثره د هندوستان استخباراتي ادارې را او د افغانستان استخباراتي ادارې NDS لپاره کار کوو. د پاکستان له اړخه دغه شان تورونه په لومړي ځل نه دي لګول سوي، خو بل اړخ ته که وکتل سي نو افغانستان او هندوستان هم پر پاکستان خپل هیواد کې د لاسوهنې تور لګوي، خو پاکستان دا ټوله تورونه رد کوي او وایي چې دغه تورونه بغیر د څه ثبوتونو لګول سوي دي. سینټ ته دغه کمیټې غړی او د عوامي نېشنل ګوند سینیټر شاهي سید دیوه ریډیو ته وایي چې د تورونو پر ځای پکار دی چې ستونزې هوارولو لپاره هیوادونه په سیاسي کچا خبرې اترې وکړي. د افغانستان او هندوستان لاړه خل تکیدونکو بریدونو کې په پاکستان کې موجود کلادم تنظیمونو، جیش محمد، لشکر طیبه او د حقانی شبکې د ککړ کېدو تورونه لګول کیږي، او دا هم ویل کیږي چې دغه تنظیمونه او د دې مشرانو ته د پټ ځایونو ورکولو سره سره مرستې هم کیږي. همدغه سبب و چې په وروستیو کې په پاکستان کې کېدونکو د سارک سرمشریزه غونډه کې د سیمو درې هیوادونو، هندوستان، افغانستان او بنګلادیش، د برخې اخیستو څخه انکار کړی و چې مخالف سیاسي ګوندونه او څېړونکو په سفارتي میدان کې د پاکستان لویه ناکامي بلی. د مسلم لیگ نون غړي رانا افضل خپل په تیرو ورځو کې ویلي وو چې بهرني هیوادونو ته د سفر په مهال د دوی څخه لومړی پښتنې د حافظ سعید په شان د تراګرو د نن نیولو د سبب په اړه ویم، خو که وکتل سي نو حکومت د بهرني او کورني ټوله فشار باوجود د دغه کلادم تنظیمونو په ضد څګامونه پورته کولو کې ناکام دی. رابعه پیر، یوسف، امریکا ډی ریډیو، اسلام آباد.
د میرمنو غږ.
تعلیم حاصل کما زما مقصد داري چې د انسانانو خدمت وکما.
ملاله یوسفزئی د علم رڼا غواړي.
ډیری نورې خزی او جنکې هم علم، روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډیری خزی په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی قدر منوریدونکو د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه زموږ خبرونه له هم دوام لري. موږ سره ملګری او سید د پاکستان مرکزی کابینه معلوماتو ته د رسیدلو په اړه د نوي قانون د مسوده منځوري ورکړی دا خو په جمهوریت نظام او شفاف قانون جوړونې باندې کارکونکو ځای او نړیوالې ادارې دا یو کمزور مسوده ګڼي او وایي چې د دې هدف معلوماتو ترلاسه کولو په لار کې نور خنډ چول دي. نور تفصیل لري پیر ولای چاپ دې رپورٹ کې.
د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز کې شایع شوی رپورٹ تر مخه مرکز کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د مرکزی کابینې لخوا رائټ ټو انفارمیشن اکټ مسوده منظوري خپل لوی کامیابی بلی. خو د اخباری رپورٹ تر مخه په حقیقت کې دا یو ډیر کمزور مسوده ده او په جمهوریت نظام او انسازي باندې کارکونکو ملکی او نړیوالې ادارې دغه مسوده په ناقصترین قوانینو کې شماري. په دې حق له کینیډي او تحقیقي ادارې سنټر فار لا اینڈ ډیموکراسي حواله ورکړې شوې ده او د تنظیم تر مخه کې چرې دې مسوده د قانوني درجه حاصله شونه دا په سویلي ایشیایي هیوادونو کې دغه نوعیت د ټولو نه کمزور او ناقص قانون وي. اسلام آباد کې قائم بل یو غیر دولتي تنظیم سی پی ډی آی هم د مرکزی کابینې لخوا منظور کړی شوی دغه مسوده قانون انتهایی غیر موثر بلی. ډیو ریډیو سره خبرو کې د تنظیم یو کارمن زاید عبدالله د مجوزه قانون دغه مسوده باندې سخت تحفظات څرګندوي او دی وایي چې د حکومتي پریکړې مقصد پاکستان کې خبريالانو او عام وګړو ته حکومتي ریکارډ پورې رسایي ورکولو کې خنډانه چول دی.
اس قانون کی تو بڑی سخت مخالفت کرتے ہیں. ہمارے خیال میں یہ قانون جو ہے اس کا زیادہ توجہ معلومات کو روکنے پہ ہے، معلومات کو شہریوں کو یا صحافیوں کو دینے پہ نہیں ہے اس کا زیادہ جو فوکس ہے.
دے وائی چی پا دے مسویدہ کی آغا حکومتی ریکارڈ نندے پا گوتا کلے شوی دا کم پا حق لے چی حکومت اولست تفصیلات ورکولو کی رضا مند دے او د دې پځه حکومتي ریکارډ یا معلومات په درو درجو کې تقسیم کړي شوی دي او د مجوزه قانوني مسوده د اوم د فید لاندې ک مرکزی حکومت او غوړین د اولسي مفاد په نوم دغه معلومات ورکولو نه انکار کولی شي. د زیاتوی چې د نوې قانون په مسوده او د تیر فوزی امیر جنرال پرویز مشرف د دور راه سره رائج رائټس ټو انفارمیشن اکټ نومي قانون کې سوازه فرق نشته دي. سرګند دي وی چې د اطلاعات او رسایي قانوني بنیادی مقصد دا وی چې عام اولس او صحافیان یو حکومتي ریکارډ پورې رسایي لرلی شي او حکومت عمدغه معلومات په یو خاص میاد کې درخواست گزار ته ورکولو پابند وي. خو د بشری حقوقو کارمن زاید عبدالله په وینا د پاکستان مرکزی حکومت دا اختیار هم د ځان سره ساتلی دی چې کم معلومات په ولسی مفادو کې جاری کېدل پکار دي.
تو انہوں نے یہ کیا ہے کہ عوامی مفاد میں یا قومی مفاد میں کسی بھی انفارمیشن کو یہ خفیہ تو کرنے کا انہوں نے حق رکھا ہے اپنے پاس گورنمنٹ، لیکن انہوں نے جو
دے وائی چی حکومت دا اختیار خود ازان سر ساتلی دے چی کم معلومات بہ خفیہ ساتلی کیے گی. خور سر دا فیصلہ بہ ہم حکومت کوی چی کم معلومات پہ اولسی و کامی مفادو کی دی و کم ددے پہ زد دی و جاری کی دلی ندی پکار او تر دې پورې چې د نوې قانون د لاندې کم یو کمیشن به جوړیږي نو حکومت دا اختیار دی کمیشن ته هم ورکول نه غواړي. زاید عبدالله مطالبه کوي چې حکومت تر مرکزی کابینې د مسودې په ځای د سینټ د اطلاعاتو قائمه کمیټې لخوا په دې اړه منظور کړی شوی مسودې د لاندې نوې قانون جوړ کړي. بلخوا د حکومت مخالفه پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د سینټ هم د دغه کمیټې غړي فرحت الله بابر هم دا مطالبه کړې ده. او غختلی دی چې حکومت سهم قانون جوړوي نو پدې کې د کامی مفاد یو واضح تعریف هم وکړي شي. تیر ورځ پینډې کې وې د دستوري ته وینا په وخت فرت الله بابر ویلي چې د کامی سلامتیا یو غیر واضح تعریف او عدالت د سپکاوي قانون د اطلاعات او رسای قانون موثره کېدلو کې لوی خنډان دي. او داسې هم په لیدو کې راغلی ده چې دفاعي ادارې د کامی سلامتیا په نوم او ملکي عدلیه د خپلواکۍ په نوم دغه یاد ادارو په حق له معلومات د خلکو سره نه شریکوي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي د کرنی سکتور د پراختیا او د برېښنا د تولید لپاره د افغانستان د اوبو مهارولو لپاره ځانګړي پلانونه لري. اشرف غنی د کلیوالو ښځو نړیوالې ورځې د لمانځلو او د کابل د نړیوال کرنیز نندارتون د پرانیستلو پر مهال وویل د افغانستان د زراعت په برخه کې شوي پرمختګونه د منلو وړ نه دي او باید ټول وزارتونه د دې هیواد د کرنیز سکتور د لا پراختیا لپاره اړین او کوټلي ګامونه پورته کړي. حقمل روان پرې دا راپور استولی.
جمهور رئیس اشرف غنی د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو او د کابل نړیوال کرنیز نندرتون د پرانیستلو پر مهال جوړ شوي غونډې ته وویل د کرنیزو چارو د پراختیا او د برېښنا د تولید په هدف د اوبو مهارولو ته ژمن دی. نوموړي زیاته کړه په افغانستان کې په سلهاو زره هکتار ځمکه شاړه پرته ده، خو له دغو ځمکو څخه د زراعت د پراختیا لپاره ګټه نه ده اخیستل شوې. اشرف غنی د کرنې او مالدارۍ د اوبو برېښنا د کلو پراختیا او ټولګټو په وزارتونو نیوکه وکړه چې په کرنیزو چارو کې د دې هیواد د بسینې لپاره یې کوټلي ګامونه نه دي اخیستي.
سلما د افغانستان او د هندوستان د دوستی بند فضل خدای تمام شو که سلما باندې واقعا رسوای وی هم د کرنې وزارت نه او هم د برېښنا له شرکت نه. نن به موږ بل بدلون درلودلی وی. د اوبو انسجام ما لومړیتوب کرد. افغانستان کم له کمه 6.5 میلیارد متر مکعب اوبو لري او دا اوبو به د افغانستان د ولس لپاره لګېږي.
اشرف غنی ژمنه وکړه چې د افغانستان په زراعتي محصولاتو به بنسټیزه پانګونه کوي او بهرنیو هیوادونو ته یې د کرنیزو محصولاتو د لیږد په هدف به د کارګو هوایي شرکت جوړیږي چې له مخې به یې د لومړۍ درجې زراعتي توکي بهرنیو هیوادونو ته لیږدول کیږي. نوموړی وایي د اوبو مدیریت له بنسټیزې پانګې اچونې نه بغیر نه ممکنه ده او له همدې عمله به 90 لوی او کوچني د اوبو بندونه جوړیږي.
افغانستان از یک مملکت وارداتی زراعتي که فاجعه ماست بروز
دایوای افغانستان به په کرنیزو چارو کې له یو وارداتي هیواد څخه په صادراتي هیواد بدلوم. موږ په هیواد کې سره زر لرو خو اهمیت نه ورکوو او هغه سره زر د دې هیواد خلک اوبه او ځمکه ده. نو باید ووایم چې د افغانستان د کلو او بانډو د خلکو د ژوند بدلون د حکومت کاري لومړیتوب په پیل کې ځای لري. افغانستان یو کرنیز هیواد دی چې نږدې 70% خلک یې په کرنیزو چارو بوخت دي، خو له دې سره بیا هم له بهر نه خوراکي توکي او په ځانګړي توګه هر کال 100 ټنه غنم د اړتیا د پوره کولو لپاره دې هیواد ته واردېږي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، کابل.
دا وایس اف امریکا دی وری دو د قدر مناوریدون کو اوس هم د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس کې د خزو د سنگ مشر شما مرباب سره یو مرکه تاسو باندې کو چې د خزو په کاروبارونو کې دوی ته باندې مشکلات په حق له خبرې اترې کړې دي. سادیا قاسم شاه سره
ټول نالج په یو بزنس لپاره راځي ا مونږ تر راځي مونږ هغه مخ کې دي ته ترانسفر کو خطونه زی ایمیل زی میسیجز زی دي ته ټول ته زی شناختی دغه څه د بزنس یو شناختی کارت چې کوم دی دا غي نمبر دی یو ځل کاغی سره ان ڈی این نمبر دا غي بزنس کا د بزنس شناختی کارت جوړ شي دا غي ان ڈی این جوړ شي ډیر زیات فواید دي چې کوم زموږ حکومت ور کوي اول نمبر 1 بزنس مینانو ته بزنس مین مطلب مې دای او خزا او سوري دواړه نه دواړه چې څوک بزنس کوي او بیا غي کې خاص ډیر مواقع د سدي ډیر سيزونه د سدي ډيري کوټې دي چې کوم خالي خزو ته ملاوي خزو ته ډيري فائدې ملاوي دي شي هغه نه دي اکثر د سې کوټه وساتي پرونه زموږ سمیګا سره میټینګ وشو هغه د سړو کوټه ختم شو خزو ته لپاره اوسم لونز ورکو لګیایي مطلب دی چې خزو ته ډيري فائدې شته او که یو ځل هغه ځان فارمالایز
شمامه بیبي سو ګورې چې تاسو په چمبر کې د وخت سره خزې کاروبار یعنی ريجستره بوي
دې وخت کې موږ سره الحمدلله 300 خزې دي 300 خزې
او زیاتره څه قسمه کاروبار نو کوي
دې وخت کې زیاتره چې کوم دي د هغه د جامو د ډیزاینینګ فیشن ډیزاینینګ کارونه کوي دې کې د بیوټي پارلر جن او دې کې انډستریلیست کوم دي موږ سره الحمدلله ډېر خزې د سدي کې لوی بزنس لري هغه دې خزې ځان سره او دې سړي ځان سره امپلوي کړی دي نو مختلف لیول کسان دي خو دې کې فیشن ډیزاینینګ ډېر زیات دي مونږ دا اوس کوشش کوو مونږ دې کال کې زموږ خپل پلانینګ دا دي چې مونږ تقریبا سلور مختلف ټاپکس باندې به مونږ ټریننګ ورکو دي مطلب دا چې هغه ډریس ډیزاینینګ های لیول ٹریننگ ورته ورکول غواړو مونږ لیدر ګودز کې ای ته های لیول ٹریننگ ورکول غواړو مونږ دغه سي دا وولن پروډکټ چې کوم دې کې های لیول ٹریننگ ورکول غواړو اکثر دا ایس جی یو خاص لیول باندې کار کوي لګیا دي خو دې موږ نېشنل لیول او هغه نه پس نیکسټ سټپ انټرنیشنل لیول چې دې ته پته لګي چې کوم بهر مارکیټ کې دا سیز دي خرڅول غواړي نو کم قسم پکې کوالټیز پکار دي چې دې دا دې سامان بهر ډېر ښه قیمت
د پاکستان سره محکمې په کوهستان ضلع کې د 15 خزو د وژنو مقدمه بیرته پرانستې او مدني ټولنو د دې ګام ستاینه کړې. دغه جونې د غیرت په نامه په 2012 کال کې وژل شوې. په دوی باندې یوازې دا تور و چې د واده په مراسمو کې د هلکانو اترن ته چکې وهلې وې. احسان احمد خان پرې راپور راستولی.
په کال 2012 کې چې د کوستان کندیا تحصیل کې 15 جنکو د وجنې راپورونه خواري شوي وو او ویل کېدل دغه جنکای په دې تور وجل شوي چې د یو واده په محل دوه هلکانو ګډا کړي وو او دغه جنکو ورته لاسونه پړکولي وو چې ورستو دغه لنډه ویډیو هم خواره شو. د سماجی ټولنې او د بشري حقوقو کارکونکو فرزانه باری چې په هغه وخت کې د دغه قضیه په لړ کې د جوړ شوی پلټنو د کمیشن غړي هم وو وای د پلټنو په وخت ځای انتظامیا او پولیسو د کمیشن سره هیڅ قسمه کومک نه کول غوښتل.
وقت بھی وہاں کا جو پولیس تھی انتظامیہ تھی ایم این اے سے وہ سب آپس میں ملی بھگت سے انہوں نے اس کیس کو اس کے جو شواہد تھے یا اس کیس کے اوپر انہوں نے اس کو وہ مینیپولیٹ کیا تھا نا.
دوائی ہغه وخت هم زئی انتظامیہ پولیسو او د پارلیمان غړو په ګډه د دغه قضیه رختیا پټولو هڅه کوله او نه غوښتل چې پلټنې دې تر ځایه ورسول شي نو ځکه د قضیه سره تړلي ثبوتونه پټ کړل. په کال 2012 کې چې د دغه 15 جنکو په ویډیو کې د لاسونو پړکولو لواجې دا هم ویل کېده چې د زئی امام په وینا دغه 15 جنکو او دوه هلکانو د وجنې پریکړه تر سره شوه چې په دغه کې یو تن محمد افضل په تیخته کې بریالي شو او د هغه درې رونه ورستو وجلې شو. محمد افضل وای تر هغه بعد دغه قضیه څخه په شان نشي تر کومه چې د 15 جنکو او د هغه د درې رونو د بیګونا وجنې په لړ کې انصاف لاسته نه کی.
اوس پوری 15 سال تیر شو اوس پوری هم 302 افیر نه دی شوی نه پولیس هلته د دې کیس کې افیر کوي حالانکه هغه جنکو خو 2012 کې ختم شوی زبه شوی کنه اوس پوری هغه جرم په صداقت پټ کوي پولیس اوس هم پولیس کوشش دا کوي چې دا جرم پردې کې بساتي دا आवाज بار ته نه وایي. موږ سره ثبوتونه هم شته ډاکټر فرزانه باری هغه کې کمیشن کې خپل ممبر هم هغه ډاکټر فرزانه باری خود خپل هم
د قانوني چارو ماهران وای د دغه قضیه په سپریم کورټ کې د بیا پرانستلو ورستو امکان پیدا شوه چې کچري ثبوتونه وړاندې کړی شي نورختیا او تر رسیدل به ګران نه وي. یاد دی وی په 2012 کال کې د هغې وخت مشر قاضي افتخار چودري په امر د دغه قضیه د پلټونو لپاره یو کمیشن هم جوړ کړی شوی و. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، ایبټ آباد.
وایس اف امریکا دی ریډیو د قدر مناوریدونکو د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه زمګه یو ساته خبری خبرونه ته وګوي. زما موږ سره ملګری اوسې راتلونکي خبرونه چې دا هغه د هلو وی او ای پروګرام دی او په دغه کې د نړیوالو چارو او بیا د سیمه ایزو مسلو پر سر باندې زمګه همکاران چې دی هغوی خپل پروګرامونه روانه کوي. نو تاسو هم په دې پروګرام کې د هغوی سره برخه اخیستل شئ. نننی پروګرام کوربه دی صداقت جان او د هغوی سره په پروګرام کې د تماس نیولو لپاره د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003. موږ سره ملګری اوسئ راتلونکي برخې کې به تاسو ته مهم خبرونه یو واری بیا باندې کوو.